روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو، دا دی بیا ستاسې د روغتیا او سلامتۍ په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. نن مو قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې د محترم ډاکټر صاحب سره په دې غږیږو چې د زیږیدو په وخت کې ځینې داسې واقعات پیښ سوي چې د ماشومانو په وجود کې ځینې نیمګړتیاوې لیدل کیږي. هغه نیمګړتیاوې اکثره د سر غټوالی دي، د ستون فقرات او نور د ستوني مشکلات، بدن فلجي او نور داس. نو په دې باره کې به په د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس محترم پروفیسور ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی سره خبرې وکړو. او ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی هم چې زموږ سره خبرونې ته هر وخت راځي، زه د دې څخه د دوی څخه ډېره مننه کوم او زموږ اوریدونکو ته جوابونه د دوی د سوالو جوابونه ورکوي او ښه معلومات ورکوي. ډاکټر صاحب ستاسو څخه ډېره مننه کوم. د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نور الحق یوسف زی، تاسو ښه راغلاست.
سلام درنو اوریدونکو ته ډېره مننه.
زموږ سلامونه ومنه ډاکټر صاحب، په خیر راغلاست. مخکې مو خبرونه هم معرفي کړه محترم ډاکټر صاحب چې اکثره ماشومان د زیږیدو په وخت کې یا وروسته د هغه څخه چې پیدا کېږي وجود یې نیمګړی وي. نو په دې باره کې مې لومړۍ پوښتنه هم دا ده چې ولې داسې واقعات پیښیږي چې د ماشوم وجود نیمګړی وي. نو که تاسې معلومات په دې باره کې راکړئ چې ولې تاسې په دې عیسه کې ډېر معلومات لري او د ماشومانو سره په دا ډول ماشومانو سره هم تاسې په تماس کې یاست.
د نیمګړي ماشومانو تولد یا کنجنیتل اب نارملیټی چې موږ ورته وایو، د دلایل ډیر زیات دي. هغه کې مثلا ارثیت رول لري، هغه کې محیط رول لري، هغه کې د مور رواني حالت رول لري، د مور کاغذي او حتی د مور فن همدارنګه په محیطي عواملو کې مثلا د هوا حالت، مثلا پاکه هوا او اوس مثلا ککړ او دا د دې په دې کې رول لري. تاسو شو ډیر رول لري، مثلا بعضی حالات کې ډیر ناروغي دي، ویروسي ناروغي چې کله ماشوم مثلا مور حاملدار وي یا مور باردار وي او د بعضی امراض مبتلا کیږي، دغه امراض کې شي چې د ماشوم د ناسالم ماشوم د تولد سبب شي او بل اخره په خپل سر د دواګانو اخیستل هم دا د دې باعث کیږي چې ماشومان ناقص تولد شي، خصوصا په اولو د حمل تا اول درې میاشتې کې.
بله ډېر الله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرو هغه شانو ته اشاره وکړل چې واقعا هغه اکثره زموږ په ښځو کې خصوصا د لیرو پرتو سیمو کې ځینې داسې واقعات ډېر لیدل کیږي چې و مور ته سم صحیح خواړه نه رسیږي او فرزن د وینو ګروپ اکثره د مور او پلار سره فرق لري او ځینې خو بیا هم په ټوله دلته په امریکا کې هم دا واقعات ډېر پیښ شوي دي او موږ ډېر وینو په کورنۍ کې وینو. نو ډاکټر صاحب، ځینې وایي چې د مور او پلار د خپلوي په خاطر باندې هم ځینې داسې واقعات پیښیږي چې مور او پلار خپلوان یې فرزند اکازوی د اکالور یې د ماما زوی د ماما لور یې خپلوان یې سره، نو په دې کې دا واقعات ډېر پیښیږي. مګر زموږ یو دوست د فیسبوک ته لاري څخه پوښتنه کړې ده چې دغه واقعات ځینې پیښ شوي دي چې مور او پلار سره خپلوان هم نه یې او ماشوم نیمګړی پیدا سي. تاسو په دې باره کې څه وایئ ډاکټر صاحب؟
د څه ده چې ما مخکې ارزو کې چې یو دغه د ناقصه ولادتونو دلیل ارثیت مخکې مور ته اشاره وکړه چې دا چې په یو فامیل کې یو مرض د دوی په هغه نطفه کې چې موږ ورته جین و یا کروموزومونه چې د حجرې په اصطلاح هغه جوړونکي عناصر دي په دې کې اصلا دغه امراض د والدینو نه خپل ماشومانو ته په ارثیت ورکول کیږي. کچیرې دغه مثلا دغه ودونه د یو فامیل نه کیږي کیدای شي چې د ټولو په کروموزومونو کې دغه په اصطلاح مرضي جن موجود وي. نو کله چې هغه خلک چې په مخکي شکل دغه مرض انتقالي خپل ماشومانو ته که دا دواړه د یو فامیل نه یو په عین موقت د کروموزوم کې دغه جین موجود وي او دا دواړه سره مزدوج شي دغه ماشوم چې تولد کیږي تقریبا کیدای شي چې دا په ماشوم کې دغه مرض برجسته وي. مثلا موږ مثال ورکوو چې یو مرض دی چې موږ ورته تلفینیا وایو چې په افغانستان کې اوس بدبختانه ډېر زیات دی. هغه کیدای شي چې دغه د وینې هغه سکو کرویات چې کوم جوړېږي هغه کافی عمر نه کوي او د اکسیجن د انتقال توان نه لري. مجبوره چې دا ماشوم چې کله پیدا کیږي هغه باید د اساسي تدایون شي چې د هغوی د اړیکې مخ تبدیل شي او یا هم دا ماشوم مجبور دی چې هر میاشت یو ځل وینه واخلي. کله چې دغه مرض مثلا په مخفي شکل د هغه جینونو په واسطه په کروموزومونو کې موقعیت لري انتقالېږي. که چېرې مور او پلار دواړه د یو فامیل وي او دغه شی په دوی کې مخفي شکل موجود وي چې په خپله ته حتمن دي په ماشوم کې چې په ماشومانو کې چانس دومره دی چې 50% امکان لري چې د دوی 50% ماشومان دغه مرض ولري. که چېرې یو پلار دا جین مخفي ولري بیا کېدای شي چې 50% دا مرض واقع شي. نو مهمه خبر دا ده چې په کورونو کې په خپلو خپلوانو کې چون دغه مرض ارثي امراض اکثرا په جینونو کې موجود دی دوی که د دواړو په جینونو کې دا مرض انتقالېږي نو ماشومان چې من سره د چانس ډېر زیات دی چې په دې امراضو باندې فولادي امراضو باندې مصاب وي. خو که چېرته د بیګانه سره واده وشي کیدای شي چې دا مرض د هغوی په جینونو کې نه وي. خو که تاسو لیدلی وي کله کله داسې کېږي چې د بیګانه خلکو سره هم واده کېږي بیا هم دا مرض انتقالېږي. دلیل یې دا ده چې په هغوی کې هم دا مرض شته نو ځکه دا مرض راپیدا کېږي په ماشومانو کې. نو په هغې کې مثلا په بیګانه وو کې چانس یې ډېر کم دی خو په خپلو خپلوانو کې دا مرضونه ارثي امراض
بله بله ډېر مننه. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ولاړ سو اورېدونکو ته یو بله پوښتنه به هم زه ستاسو څخه وکړم چې تاسو ویلي چې ځینې فرزن شعاوې دي ځینې مضره مواد دي هغه کوم کیمیاوي مواد یا شعاوې دي چې ډاکټر صاحب د مور په نس کې ماشوم تر تاثیر لاندې راولي او دوی ته د جسمي نیمګړتیا ورکوي؟ ډاکټر صاحب که تاسو وایې سولې په افغانستان کې اوس د حالات ډېر دي چې فرزن اکثره جنګونه دي او دودان دي او مزره مواد دي او کیمیاوي مواد دي نو دا څونه تاثیر کوي؟
خصوصا دلته په افغانستان کې چې هغه کیمیاوي مواد چې ډېر دي هغه سبب د سوی تشکلات کیږي چې هغه په خپل سر د وزن دي. اکثرا مندې متوجه نه چې دوی حامل لري چې مثلا کله مریض چې په خپله بدون د دنه چې ډاکټر ته مراجعه وکړي په خپل سر دوا اخلي حتی کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي دوی ته معلومه نه وي چې دوی حامل اخیستی او ډاکټر ته دا مشکل نه مطرح کړي چې زه حامله دار یم. نو ډاکټر متوجه کېږي نه او د هغه دواګانو کې ډېر داسې دواوې دي چې په اول درې میاشتو کې د سوی تشکلاتو سبب کېږي. حتی په دې د اول ترانسفر کې چې موږ ورته وایو چې درې میاشتې دي په دې کې چون د ماشوم هغه د جینین هغه ټول ارګانونه په همدغه درې میاشتو کې تبدیلېږي چې دې مرحلې ته تا موږ ارګان جینیسس فیس وایو. په دې مرحله کې که چېرته موږ موزره د موادو سره مواجه کېږو نو ماشومان اکثرا بیا په سوی تشکلاتو باندې اخته وي. بل دا ده چې حتی ډاکټر ته مراجعه کیږي او هغه ته نو وایي کی مثلا مور کده امیدوار ده د دې ته اکسری کیږي کنه دا
شو هغه نه دا شو هغه نه درشتم
دا اکسری هم کیږي چې مرشوم باندې تاثیر کوي جنین باندې تاثیر کوي په آینده کې هغه مرشوم چې دنیا پر راځي کیږي چې دی اوسې په شکل سره دنیا ته راشي.
بله ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. واقعا وروسته بیا ستاسو توصیه هم کورنۍ ته واخلو چې فرزند تاسو ته ورته وایاست خو اوریدونکي ډېر په لین کې دي، نو موږ به د دوی ټلیفونونه واخلو. ډاکټر صاحب ستاسو په اجازه مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
ما سلامونه تاسو ته مېلمه ستاسو په دې راتلو زنګ ولیدل.
مهرباني.
ما د مېلمه ستاسو سوال دی چې بعضي په کورنۍ کې یعنی یو کس مخفل لیدل شي، یو کس یو کس د سیز چې سره د کور د کړین ونه وری دي، یا نور ګورنه یې خوندې سمې دي، او یعنی په یو کورنۍ کې یو دنه دوه دنه دي.
بله بله.
بل سوال مې دغه دی چې په کتاب کې ما ته د کتاب لوستلو دی چې تاسو ویل چې یعنی بعضي سیز دي چې خپل په سر دا واخلي، نو یو ځکه ویلو چې ملټو ویټامین دغه د دوا دی باید په درو میاشت کې اول نه خو ما ډاکټرانی ورکوي تاسو کې سر مول دا کوم وزاست
شه. زبا ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب دا ورور پښتنه وکړل چې وای په کورنۍ کې داسې ماشومان ستا چې د دوو نفرو فرزند سر غټ وي او دا نور به سم وي، او بل پښتنه دا و چې فرزند حاملدار شو زته یا دغه ته چې وای ما په یو کتاب کې دا لوستي و چې ملټي ویټامین ورکول کیږي، دا تاسو څنګه بولی و دغه ته چې ویټامینونه ورکړل سي؟ بله ډاکټر صاحب.
اورم
بله موجه اورم سی. بله ډاکټر صاحب ستاسو لین لکه چې قطع سو، نو د دې بیا به هم لین ته تاسو حاضر سی. زموږ اوریدونکو پر ځای پوښتنه کړې ده چې داسې موضوع هم دلته د فیسبوک ته لارې زموږ یو دوست دلته پرې ایښی وه، او بل خبره دا ده چې ځنو نورې پښتنې پرې ایښې دي چې یو ورور فضل احمد صاحب وایي زما لور ده چې یو لور مې وه څلور کلنه وه چې یو طرف یې بیخي یعنی خبرې یې نسي کولی، بیا وروسته بیرته بیا پر خبرو باندې راغله. نو ډاکټر صاحب تاسو په لین کې یاست، ما د زما زموږ د اوریدونکي موضوع سوال خو مو واخیستلی.
بله دغه ورور موضوع ما واخیستله چې هغوی ویلې چې په یو کورنۍ کې داسې و چې دوی لیدلې چې دوه ماشومان سرونه ځکې د نورې نورمال.
بله بله.
او بلې ویله چې ډاکټر صاحبان وایي چې ښځه چې حاملداره مور دی د ملټي ویټامین نه استفاده کوي. دا دواړه موضوعګانې داسې دي چې دا دغه د تفکیر اکثرا جنیټل نه دي، یعنی دا وبخدا دا ارتمی دی. مثلا د سر غټواله په هغه ماشومان کې من سره دي چې مور کا رښتیا هم هغه مفیده مواد او ویټامینونه بل خصوص موږ ورته فولیک اسید وایو چې د بی خاندان د ویټامینونو له جملې نه ده. دا یو ډیر مهم عنصر ده، او کتابونه او تحقیقات حکم کوي او وایي چې کچیرته هر مور د حاملداري په وخت کې په ورځ کې 300 مایکروګرامه د فولیک اسید نه واخلي، دا چانس د دغه دمدغه د سر د غټوالي او د ماشوم چې کله پیدا کیږي د دې د ملا په تیر په مسیر کې څو مشکلات چې دا ډیفیکټونه او سوی تشکلات چې منځ راځي د دوی مخنیوي کې هغه د سر د غټوال مخنیوي کې، او بل دا چې حکم د کتاب هم دغه دی چې مورګان چې کله حامله کیږي ډیر مهمه خبره بیا هم هغه د بی خاندان ویټامینونه دي او اوسپنه ده. اکثر مهم دي خصوصا په افغانستان کې زمونږ دغه امیدوار مورګان چې کوم سروې شو چې لیدلې چې په دې کې شپږ فیصد نه زیات مورګان په کمخونه باندې اخته دي په مختلفو درجاتو البته نو دا ډېر ښه خبره ده چې د حمل په جریان کې خصوصا په اولو درې میاشتو کې د مور هغه مور ته هغه غذاوي او ویټامینونه ورکړل شي چې په هغه کې اوسپنه او فولیک اسید ډېر زیات دي او په دې ترتیب موږ کولای شو چې د سویت شکولاتو د پیدا کېدو نه په آینده کې د ماشوم کې جلوګیری وکړو.
بله ډاکټر صاحب، په اکثره ځایو کې په افغانستان کې په بعضو سیمو کې فرزند دغه تاسو چې فولیک اسید یاد کړل اکثره ویټامینونه دا ورته نه مساعد و مور ته امیدواری شته، نو د غذا او د خواڅه خچې شو خوري حامله دار شه په دغه وخت کې چې د حاملې چې د دوی دغه ویټامینونه ور پوره کړي.
چې ډیر مهمه ده، مثلا فولیک اسید په ټولو حبوباتو کې حبوباتو په هغه اصطلاح آخري پوښ یا قشر کې موجود ده. نو مثلا غنم دی، وریج دی، چې په مجموع کې دغه حبوبات کې ډېر زیات دي او همدارنګه اوسپنه زیاتره په مثلا په واخه په دیګر او په بدود کې او همدارنګه په سبزیجاتو کې مثلا په پالک کې او په میوه‌جاتو کې په مڼو کې ډېر زیات دي. نو هر امیدوار مور ته که مثلا دوی مڼو ته لاسرسی نه لري، سبزیجات خصوصا پالک خو ډېر ارزانه دي پیدا کیږي او په ځمن کې دغه ځیګر هغه څه دی د هر حلال حیوان ځیګر وي په هغه کې دا د اوسپنې ښه ذخیره ده. مثلا اوس په افغانستان کې فضل د خدای ده چې که وخه د پساو د غوا له قیمته ده خو د چرګې وخه ډېره نسبتا ارزانه ده او په زمن کې بیا کله چې چرګان د خرڅېږي د هغه د ځیګر او دا بیخي علایده خرڅېږي خو ډېر کم قیمت خرڅېږي. نو کېدای شي چې امیدوار مند ته خصوصا که په هفته کې یو ځل هم ځیګر ورکړل شي هغه کمبودي کمی په اصطلاح بیانې احساسېږي. خو ډېره مهمه خبره دا ده چې اوس په ټولو کلینیکونو کې په ټولو روغتیایي مراکزو کې فولیک اسید او آیرن یا اوسپنه دا په یو ترکیب کې موجود ده او په هر کلینیک کې په مفت او وړیا ډول مورګانو ته توضیح کیږي. حتی اوس که تاسو متوجه اوسئ په مکتبونو کې په هغه نجونو کې چې د لیسې په لیسه کې یعنی بلوغ ته رسیدلې یا بلوغ ته نږدې وي دوی ته په مکتبونو کې هم فولیک اسید او آیرن ورکول کېږي، د دې له خاطره چې هغوی ته دغه د میاشتنی مریضي چې کوم نجونو ته پیدا کېږي په هغه کې دوی ته کمخوني پیدا نه شي، د هغه د جلوګیري لپاره حتی په مکتبونو کې وړیا شکل په زور ورکول کېږي تر څو چې دغه زمونږ خویندې پرستلا
صحت مند دی او پایده کې یو سالم امور دی. ډیر کور مودان محترم ډاکټر صاحب وار بسو یو بل اوریدونکو ته چې د کم ځای څخه زنګ وهلی دی. بله مهرباني وکړئ تاسو. بله تاسو
محترم خور سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ولوم کوم په دغه دی ورداګي باندې چاکنه
په خیر راغلاس. مهرباني وکړئ فضل هدی ورته کړئ.
نو محترم ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده د موږ په کور کې واجزه ده، نو دا د کوم ویټامین شربت چې دی دونه استفاده کو بیا دغه لاس په کول ارزان ورته پیدا کوي په زمین کې چې دا کله حمل ونیسي بیا د سر ګرځېدوم ورته پیدا کیږي زیاته. نو که دا سوال مو تر کومه نه ډېره
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه د ورور په سوال کې ټونه
کوم. فضل هدی ورډک صاحب او ول ازمش په کور کې مېرمند چې د ویټامینونو چې وخوري اکثره دوی ته لړزه پیدا کیږي او د حمل په وخت کې هم بعض وخت دغه تکلیفونه ورته پیدا کیږي. نو وای څوک فرضاً شاید ویټامینونه اکثره دوی ته بعض وخت ډاکټر صاحب کیږي چې ویټامین ډیر بد تاثیر کوي انسان نسه هضمولای دسي دغه علت یې څه دی؟ د دوی دوز قوي دی په خپل دوز خونلري معلوم دارا
چې ډیر مهمه ده. منګه دا ویټامینونه په دوه کټګوري ویشلې دي.
بله
یو هغه ویتامینونه دي چې په شهم کې منحل دي، او بل هغه ویتامینونه دي چې په اوبو کې منحل دي. مثلا د ویتامین بی خاندان چې د بی کمپلیکس په مجموع کې، یا ویتامین سی، دا هغه ویتامینونه چې په اوبو کې منحل دي. دا کار څومره ډیر وخوړل شي هغه د ضرورت وړ مقدار وجود ته داخلي او اضافي بیرته اطراح کیږي، نه ذخیره کیږي او عوارض جانبي اکثر نه لري. یعنی اوور دوز اچکیږي نه، ځکه چې هغه د ضرورت وړ هغه اخلو او اضافي طرح کیږي. او د دې خاطر د ویتامین بی کمبود باندې سړی ډېر زرخت کیږي، ځکه چې په وجود کې ډېر نه ذخیره کیږي. خو هغه ویتامینونه چې په شهم کې منحل دي، لکه ویتامین ای، ویتامین بی، ویتامین ای، دا مهمه ویتامینونه دي. دا ټول په مجموع کې خو که دا زیات کیږي، د عوارض جانبي لري او دغه سردردي، یعنی مثلا که ویتامین ای یا ای ډیر واخیستل شي، د حد نه زیات واخیستل شي، حتی کیدای شي چې دغه د قف فشار پورته کې استفراغات شدید سردردي، یعنی حتی په ځیګر بد تاثیر کوي، زیړی کیدای شي چې منځته راوړي. نو د دې له خاطر په خپل سر دې هیڅکله دا ویتامین که ډیر مهم عنصر هم دی، په خپل سر دې نه اخیستل کیږي او د ډاکټر په مشورې دې واخیستل شي، تر څو د عوارض جانبي نه په امان اوسي. او بل دا چې دا خور کله چې حمل اخلي سردرد کیږي، دا طبیعي ده چې په دې وخت کې د دې انرژي ته زیاته ضرورت ده، او دوی ته باید زیات پاملرنه وشي، او دوی ته هغه غذاګانې ورکړل شي چې د دې انرژي ډېر وي، او ډیر بخې چې دوی د کله چې حامل اخلي دي او ولادي نسایي متخصص پر نظر لاندې، مثلا میاشتې میاشت هغوی کنټرول شي، تر څو د حمل د خطراتو نه محفوظه پاتې شي.
بله، کورمادن وربسو بل اورېدونکو ته. بله، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. کورمادن مهرباني.
مګر خان خو مانی ما لپټیکانه پښتنو می زده کنه چې دا زنانه چې کله هم حملدار شي، بیا چې مشکله ډاکټر ته مراجعه وکول او ورسو بیا دې درمل ورکړي په خپل سر باندې. نو ډاکټر نه می دا پښتنه ده چې کله هم زنانه حملدار شي، نو د حمل په وخت کې دغه درمل چې دی ورکړي، نو دا صحیح دی او که صحیح نه دی؟
څه ډول درمل ورکړي ډاکټر صاحب؟ بله ډاکټر صاحب، تاسو د دې ورور
اور
بله مهرباني وکړئ.
موضوع مې وخت مهمه خبر ده چې ما مختار زو چې هغه ډیر مسؤول دوا هم کوم چې دی پاول درې میاشتې کې سړی ډیر کوشش کوي چې خصوصا انټیبیوټیکونه او د درد ضد دواګانې دا په اول کرایمستر کې چې تر څو ډیر مجبور نشي نه ورکوي. خو بیا دا دواګانې په مجموع کې په څو کټګوریو تقسیم شوي، او داسې دوا شته چې په د حمل په حامله مور باندې بد اثر نه کوي. مثلا مور حامل لري، په ځمن کې ورسره ملاریا ده، ته مجبور شي د ملاریا تداوی وکړي، کنه په خپل ملاریا سبب دې کېږي چې سخت واقع شي. یا مثلا مور په مورقه اخته ده، نو که مورقه تداوی نشي، نو طبیعي ده چې ماشوم ته یا جنین ته به ضرر ورسي. په دې ارتباط د دوا مختلف ګروپونه شته، چې دوا شته مثلا په انټیبیوټیکو کې مسؤول انټیبیوټیک دی چې په حمل غرض نه لري او هغه مرض تداوي کوي. نو هغه چې په اصطلاح حاذقه ډاکټر وي او سړی ورته ځي او متخصص ډاکټر ته ځي، باید خپل مشکل د مشکل تر څنګ باید وویل شي. مثلا په اول درې میاشتې کې شاید که ډېر دقیقه مور معاینه نه شي، شاید ډاکټر ونه پوهېږي چې دا حمل ورېږي. مور په خپل وای چې زه مثلا
د حامله دارا یم،
هغه کې باید د خپل وای ډاکټر سیمان اکثرا پوښتنه کوي، خو سره له هغه بعض خلک شرمېږي، خو څنګه موږ په اکثرا شرمېږي چې زه څنګه وایم چې زه حامله دارا یم. او دا شرم د دې باعث کیږي چې ډاکټر ته داسې دوا ورکړي چې دا هغه په حمل باندې بد تاثیر کوي.
بله بله،
مخکې ما د ملاریا مثلا نوم واخیست، یعنی په ملاریا کې داسې دوا شته چې حامل ته هیڅ نقص نه لري، خو داسې دوا شته که ورکړل شي 80% چانس دې شته چې هغه جنې سخت شي. نو په دې کې په خپل د مور رول هم ډېر دی چې په ډاکټر ته خپل مشکل مکمل ته ولوي او هغه چې حامل هم په کومه میاشت کې مو دا ډېر مهمه ده چې باید ډاکټر پی خبر شي.
ډېر الله یو بل اوریدونکی به هم واخو یو څو دقیقې وخت لرو. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبي سردار کورسات او ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم. لکوزه مده بلوچستان.
مهرباني وکړئ لکوزه صاحب د بلوچستان.
یار یو پښتنه کول غواړم که تاسو اجازه یې ودلته تقریبا ډیر عملدار زنانې مالې دلی چې خاور خوري کنه دا خاور بالکل پټ پټ خوري څنګه چې خو ډیر خلک وایي چې دا زنانې خاورې خوري دا دې تاوان ولا زنانه ته یو دښنه ته دیار شي کنه راځي مثال دا عملدار شي زنانه چې دا خاور دې راخوري نه دي او بالکل نو پر دې باندې کوي چې د کارو کاته وکي دوا یو کوشش یې شي راته وسی ډیر بشي زنانه سره خلاص کی نو لري څه خبره به
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکي
دا څنګه چې هغه مؤمن دي چې منور ته پکاو یعنی غیر غذایی مواد تمختي هغه خوري خاوره خو تاسو پوهیږئ چې اکثرا کېږي چې دا خاوره پاکه نه وي او ملوثه خاوره یا هغه چې کله خوري ورسره میکروبونه د میکروبونو مثلا سیستونه او حتی د بعضو میکروبونو سپورونه شاید په خاوره کې موجود وي او دا چې کله خوري په هغه میکروبي ناروغۍ باندې اخته کیږي. مهمه خبر چې شته ولی مهم دی د خاور خړولو ته په اصطلاح زړه کوي تر څو کمبوت ډېر مهم مواد شته چې په هغه کې یو د وسپنې موجود او بل کلسیم نو کچیر ته مور ته د هم کافی غذا او خو خواړه ورکړل شي په دې کې بیا د وسپنې او د کلسیم کمبوت له اساسي یو په دې ترتیب مور خاورې ته زړه نه خسته او زړه خاورې ته نه کیږي دا زړه چې خاورې ته کیږي ځکه چې وجود د فکر کوي چې په دا خاورې کې خصوصا کته سم توجه وسی د خاورې د باندې زیات خوري په هغه کې بعضی د منرالونو شته چې په دغه مرحله کې وجود ورته ضرورت لري ځکه هغه خاورې ته زړه خسته کچې ته د مور د حامله مور د امیدوار مور اگر غذا صحیح او غذای په اصطلاح متوازن وي او په کمبود د غذایی موادو اخته نشي نو دا هیڅ کله د سمې کې چاغه دي خاور وکړي. زما توصیه د کورنۍ او څنګه د شکل پوي شو چې مثلا د زنانه حامله شو نو دا غذا ته او دا په اصطلاح خوړو ته زیات پام ګرځي اگر نه کوئی ته د سبزیجات او کوئی ته د لبنیات او کوئی ته میوه‌جات باید زیات ورکړ شي ترڅو چې هغه کې د ویتامینونو او د منرالونو کمواله هیڅ نشي او دی مجبور نشي چې خاورې
ډیر الله محترم ډاکټر صاحب یو نیمه دقیقه لرو نو کتاسي کورنوي ته چې اکثره بیل غذایی مواد څخه روحي فشارونه هم پر امیدوار شي باندې ډیر بد تاثیر کوي که په لاندې ډول دا تاسو ودی ته دغه وایاست لارو روښوي چې دوی څه وکړي مهرباني وکړئ.
ډېر کله چې ورلد یو مور سالمه ماشوم دنیا ته راوړي څو موضوعګان ډېر مهم دي حتی د هوا نه شروع چې زمونږ د هوا باید پاک وي او کله چې مور سهار وېږي حتی وایي چې اکدي تر سبزه ساحې ته متوجه شي او بول او اصطلاح بوټي او شنه شیان مختوي یعنی آزاد هوا کې د روحي حالت ښه وي ماشوم ډېر صحتمند دنیا ته راځي او د غذایی مواد مو مختار وکړي که غذایی مواد کافی وي هغه کې ویټامینونه او منرالونه پوره وي نو ماشوم به صحتمند دنیا ته راځي او همدارنګه دغه مهم دی د اصطلاح روحي سپورت ډېر ضرورت لري په کور کې باید ټول په دې باندې مهربانه اوسي دي ته مهرباني وکړي او د دې سپورت کې ترڅو چې د خپل ځان مطمئن وي او
ډیره
مننه ډیره مننه محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی ستاسو معلومات څخه یو نړۍ مننه کورمودان قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسید.